دا مشال لړیو دوه مهال په پیښور کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه پامیر ساحل او نجیب عامر تاسو ته هرکلی وایو. په خبرونه کې د اف سی پښتونخوا ته سپارلو په اړه پیښور های کورټ امر پر طالبانو دا غږ چې وسله دي کیږدي. په سند کې پر یو شمېر انټرنیټي ټولنیزو شبکو بندیز. په د جنوبي وزیرستان یو خبریال تښتونې او د ډرون بریدونو او هند سره اړیکو په اړه د پاکستان سره اوګندونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه له مخې له نجیب عامره د دې مهال خبرونه اوري.
پیښور های کورټ مشر امر کړی چې اسلام آباد د اف سی ځواکونه خیبر پختونخوا ته وسپاري. په جنوبي وزیرستان کې ځایي خبریال لال وزیر ناصرګندو وسلوالو تښتولې او د امریکې ولسمشر آسیا ته خپل پلان شوی سفر نه لاسپسر شوی. پام وکړئ پوره خبرونو ته. د پیښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان امر کړی چې د اف سی د ځواک سرتیری دی له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دې ځای پر ځای کړل شي. دوست محمد خان په پیښور های کورټ کې تیر ماسپښین د اف سی یا ملیشه ځواکونو پښتونخوا صوبې ته د ورسپارلو په اړه د درخواست اوریدنې پر مهال وویل په اف سی ځواکونو کې ټول د قبایلي سیمو د بیلابیلو قبیلو خلک په دندو ګمارل شوي او دا یو خالصتاً قبایلي ځواک دی او په پښتونخوا کې د موجوده بدامنۍ ته په کتنې سره پکار ده چې دا ځواک د پښتونخوا او قبایلو ترمنځ په پوله خپلې ذمهواري ترسره کړي. د درخواست د اوریدنې پر مهال د پاکستان لوی څارنوال یا اټرنی جنرل منیر ای ملک عدالت ته باور ورکړ چې هغه به د مرکزي حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوه بیلابیلو غونډو پر مهال مذهبي مشرانو او عالمانو تیره ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې دې وغورځوي او د سولې په لاره دې روان شي. د سنی اتحاد کونسل په غونډه کې چې 150 نه زیات عالمانو پکې ګډون کړو پر طالبانو غږ وشو چې اسلام د منځګړو ولسي کسانو د وژلو اجازه چاته نه ورکوي او دې کار سره د ملک او اسلام نوم بدیږي. همدارنګه په جامعه نعیمیه کې شوې امن مذاکره کې علماو پر حکومت بیا غږ وکړ چې د هغو ډلو سره د مذاکرات نه کوي څوک چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت آئین نه مني. پاکستانی چارواکو د امنیتي وجوهاتو له امله د زیارت په ورځ په سن ایالت کې په موقتی ډول په موبایل پیغامونو انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو چې ورکی سکایپ وایبر او ځینې نور سهولتونه هم شامل دي بندیز لګولی دی. د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د زیارت په ورځ وویل دا بندیزونه به تر 3 میاشتو پورې دوام کوي او موخه یې دا ده چې په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ د منصوبه جوړونکو ترمنځ مواصلاتي اړیکې وشکول شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار وایي هغه په ذاتي توګه د دې حق کې نه دی چې په یادو ویبپاڼو دې بندیز ولګوي. 13 میاشت امنیتي ادارو په کراچۍ ښار کې ترهګرۍ د بریدونو او هدفي وژنو د سلسلې د بندولو په موخه دغلته عملیات کړي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي په کراچۍ ښار کې په روان کال کې تر اوسه د 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکو د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د اعظم ورسک سره تړاو لرونکي یو خبریال لال وزیر د زیارت په ورځ ناصرګندو کسانو تښتوله چې تر دې ګړی یې نه چا د تښتولو مسؤلیت قبول کړی او نه هم دغه د برخلیک په اړه رسنۍ څه ډول معلومات لري. د نوموړي تره ابراهیم وزیر د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې وراره یې د اسلام آباد نه پر رسنېدو وسلوالو له ځانه سره بیولې. لال وزیر د افغانستان پښتین غږ راډیو او ځینو سیمه ییزو خبري اژانسو لپاره کار کولو او د قبایلي خبریالانو د اتحادیې غړی هم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په نیویارک کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدنې نه دا توقعات پیدا شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښې شي.
So I think all in all it was a good beginning. The two prime ministers were able to speak.
نو زه فکر کوم چې په بشپړه توګه دا یو خپل دی. دوه وزیر زمان د دې جوګه شو چې یو ځکینی او په دوه خیز چارو خبري اترې وکړي. دوی په کشمیر، سرکریت، سیاچین، د اوبو په مسله، د ترهګری په پیښو او دغه نور چارو خبري وکړي. خو تر ټولو مهمه او ضروری خبره چې کومه وا هغه د کنټرول په پوله دزبندی کول او د دغه لوزنامې خیال ساتل وو.
چودری چې په ونیزه خبری غونډه کې خبرې کولې، دای هم ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ډرون بریدونو په اړه خپل دریځ په واضح توګه وړاندې کړی، او د ده په وینا د پاکستان ترڅنګ د نړۍ ځینې نور هیوادونه هم په یاده کشاله کې د پاکستان د دریځ ملاتړ کوي. د مشال لیډیو نه د دې ګړی خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د حکومت په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما سیاته خپل ټاکلی سفر ځنډولې. په یو بیان کې ویل شوي اوباما به بالی او همدارنګه برونای ته سفر نه کوي، چیرته چې هغه د ختیځ آسیا په سرمشریزه کې باید ګډون کړی وای. په یو بیان کې ویل شوي دواړو هیوادونو ته به د امریکایي پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په دغه مهال به ولسمشر اوباما په واشنگتن کې پاتې کیږي، سو په اپوزیسون باندې فشار واچوي چې د حکومت د پرانیستلو لپاره د بودیجه تصویب کړي. د واشنگتن پولیسو د زیارت په ورځ وویل پولیسو په همدې ورځ یو خزینه موټر چلوونکی چې د امریکې د کانګرس د ودانۍ په وړاندې د موانعو د ماتولو او سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو هڅه کوله په ډزو وژلې ده. پولیس وایي لومړني تحقیقات ښایي چې د زیارت د ورځې دا واقعه د ترهګرۍ سره تعلق نه لري. پولیس وایي د دغې ښځې سره په ګاډي کې یو ماشوم هم و چې په دې پیښه کې خوندي پاتې شوی دی. او وروستۍ خبر د سپورت له نړۍ. د افغانستان او د کینیا د کرکټ ټیمونه نن په متحده عربي اماراتو کې دویمه یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان د شروع په ورځ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې کینیا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د زیارت په ورځ ویل دوی لپاره د نن ورځې لوبه ډیره مهمه ده، ځکه که دا لوبه افغانستان وګټله نو د 2015 کال په ورلد کپ لوبو کې به د برخه اخیستو جوګه شي. دا لوبې به په استرالیا کې ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په شارجه کې تر دې وړاندې یوه شلوریزه مقابله هم شوې چې افغانستان ګټلې ده. افغانستان په دې وروستیو کې په کرکټ او فوټبال کې خپل نوم په جنوبی آسیا او نړۍ کې ځلولی.
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل. ویان دو نجیب عامر زموږغ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د پېښور هایکورټ مشر قاضي امر کړی دی چې ټول اف سي سرتیری د پښتونخوا ته وسپارل شي.
د دې پندنګ چې دی دا وفاق د دې کنټرول و پاک سره دی.
پیپلز پارټي حکومت کې نو هغه منلې وا او هایکورټ کې یو بیان حلفي ورکړی و چې موږ به دا پلاټونونه بعد دا واپس کوو.
په پاکستان کې دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی دی چې وسله دې کېږدي. د سند حکومت د نامنیو مخنیوي لپاره پر یو شمېر ټولنیزو انټرنیټي شبکو بندیز لګولی دی. د جنوبي وزیرستان یو خبریال نامعلومو وسلوالو تښتولی دی. د کورنۍ غړي وایي د خدای دپاره دې راخوشي کړي. د پاړه چینار زده کوونکي وایي له وعدې سره سم دی حکومت دوی ته په خپله سیمه کې پوهنتون جوړ کړي، ځکه چې هیڅ تعلیمي ادارې نه لري. او پر روښانه مستقبل خپرونه کې د باجوړي وی لایق زده کوونکي مرینا سلطان په اړه معلومات ترکوي.
کالج طرف نه هم موږ ته بدلو کې ډېر زیات مشکلات و، ځکه چې زموږ ترانسپورت سیستم نو ډېر زیات تکلیف پاو کړی. دا اکثر موږ پیدل تلو، موږ ډېر لیټ کور ته راورسېدو.
په خپرونه کې شنن یو تبصری هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع تر ازو د پېښور هایکورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سي امنیتي ځواک خالصتاً قبایلي ځواک دی او امر یې ورکړ چې د دې ځواک سرتیری دی له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو د ځای پر ځای کړل شي. دوست محمد خان تېره ورځ د دې ځواکونو پښتونخوا ته سپارلو په اړه د غوښتنلیک اورېدنې پر وخت دا امر وکړ. د پاکستان وفاق وکیل منیر ملک ویلي دي چې له حکومت سره به خبرې وکړي او بیا به پرېکړه کیږي چې اف سي سره څه کېدای شي. نور تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
تیر ماسپخین په پېښور هایکورټ کې د وفاقي حکومت تر ټولو مشر وکیل یا اټارنی جنرال منیر ای ملک د پېښور هایکورټ چیف جسټیس دوست محمد خان ته یقین دهانی ورکړه چې هغه به د وفاقي حکومت سره په دې ستونزه خبرې اترې وکړي چې ټوله اف سي پښتونخوا صوبې ته وسپاري. په دې لړ کې په پېښور هایکورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت خو
په پېښور های کورټ کې یو بل سرکاري وکیل ډپټي اډوکیټ جنرل مزمل احمد خان مشهد ریډیو ته وویل چې د ایف سی ځواکونو تنخواګانې مرکزي حکومت ورکوي او د دې ټول انتظام هم د مرکزي حکومت لاندې دی، نو ځکه د صوبایي او مرکزي حکومت ترمنځ په ایف سی ځواکونو دا ستونزه راولاړه شوې ده.
د دې فنډنګ چې دی دا وفاق د دې کنټرول وفاق سره دی، سوره چې ډپلایمنټ دی په کراچۍ کې، په گلګت بلتستان کې، په اسلام آباد کې، په بلوچستان کې داوم چې دی انو دغه کوي دا وفاق.
د ایف سی ځواکونو په اړه د دې ریټ پیټیشن د اورونې پر مهال چیف جسټس دوست محمد خان په خپلو څرګندونو کې وویل چې فرنټیر کانسټیبلري یو داسې ځواک دی چې یوازې د قبایلي سیمو د بیلابیلو قانونو خلق پکې برتي کړی شوی دی او د امن او امان د صورتحال د قابو کولو لپاره ورته د پولیسو نه زیاته روزنه ورکړی شوې ده او په موجوده حالاتو کې پښتونخوا صوبې ته د ایف سی ځواکونو تر ټولو زیات ضرورت دی. د چیف جسټس دوست محمد خان د دې څرګندونو په اخلا سرکاري وکیل ډپټي اټارني جنرال اقبال مومند وایي خو خبریال او د قانوني چارو کارپوه وسیم احمد شاه په پېښور های کورټ کې د دې مقدمه د اورونی رستو مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د دین وړاندې د صوبې سره په دې خبره سلا شوی وو چې ایف سی ځواکونه به دوی ته وسپاري.
کما وفاقي حکومت او رستي پیپلز پارټي حکومت کې نو اغه منلې وا او های کورټ کې یو بیان حلفي ورکړی و چې موږ به دا پلاټونونه چې کم بار دي دا واپس کوو. خو رستو بیا اغه ته احساس دا شو چې اغه د پار اغه دا نشو کوله، نو اغه بیا پکې دوباره یو پیټیشن کړی چې اغه کې یو د اغه خبره وینا دا ده چې د عین د لاندې دوه حکومتونو ترمنځ اکثر مسله باندې اختلافي، نو هغه بیا سپریم کورټ څخه اختیار دی چې هغه دای تنازې فیصله وکړي، های کورټ څخه نشته.
د ایف سی ځواکونو د یو نیم سل نه زیات پلاټونونه داسې دي چې په اسلام آباد، گلګت بلتستان، سین او بلوچستان کې وفاقي حکومت ځای په ځای کړی دي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور های کورټ کې د یو ریټ د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ټول ایف سی ځواکونه دي پښتونخوا صوبې ته وسپارل شي. بولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په لاهور کې د دینی عالمانو دوه بیلې بیلې غونډې شوې دي چې په کې له طالبانو باندې غږ شوی دی چې وسله دې کېږدي او د امن لار دې خپله کړي. په دې اړه باندې د تفصیل لپاره مې د مشال راډیو له خبریال ریاض موسخیل سره خبرې وکړې او پوښتنه مې وکړه چې دا غونډې کله او چیرته شوې دي او تفصیل راته راکړه. نو ده وویل
دا یو غونډه د امن مذاکره وه په جامع نعیمیه کې شوې ده. ورسره د سنی اتحاد کونسل خوښه یو نیم سل امولیان او عالمان چې کوم دي نو هغوی هم خپله یوه غونډه کړې ده. په دغه دواړو غونډو کې د دې خبرې سره اتفاق شوی دی، کومې چې اعلامیې جاري شوې دي په هغې کې په طالبانو غږ شوی دی چې دوی دې وسله وغورځوي او د امن او سلامتۍ لار دې خپله کړي. دغه شان د بېګناه خلکو وجل دا د اسلام بدنامي ده او ورسره ملک کمزوري کېږي، په زرګونو کورنۍ د تباهۍ سره مخ کېږي او بله دا چې په جوماتونو، بازارونو، دغارنګ په جنازو کې یا په نورو ځایونو کې دماکې کول، چاودنې کول، دا هم د اسلام تعلیمات نه دي. نو باید چې دغه خلک، دغه وسلوال طالبان چې کوم دي، دي وسلې وغورځي او د امن او د مذاکراتو لار دې خپله کړي. خو بل طرف ته چې کوم امن مذاکره په جامع نعیمه کې شوې ده، نو په هغې کې دا ویلې شوي دي چې کم لویو ښارونو کې د دغې خلکو مرکزونه دي باید چې ختم کړي شي. دي ته چې د کم ځاینه مالي مرستې کېږي د هغې مخنیوی په کار دی او مذاکرات یوازې د هغه خلکو سره په کار دي څوک چې د پاکستان قانون او آئین منی او چې نه منی، نو د هغې سره بالکل مذاکرات نه دي په کار.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:30 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان سندھ صوبے حکومت پریکړه کړې ده چې په دې صوبه کې د ترهګرۍ او نامنۍ خپرونکو مخنیوي لپاره د ټولنې جوړې کو ځنې په پانی او ټلیفوني اپلیکیشنونه تړي. دا بندیز به تر درو میاشتو پورې وي. تیر ورځ د اطلاعات وزیر شرجیل میمن وویل اوس مهال نامنی خپرونکي ټینګو، وایبر او واتس اپ په نوم اپلیکیشنونه استعمالوي. نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن اویل په ټوله صوبه او په تیر بیا په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره د دوی حکومت د ټولنیزو اړیکو په ځینې ویب سایټونو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. نوموړي اویل دا بندیزونه به تر دریو میاشتو پورې دوام ولري. هغه زیاته کړه دا پریکړه یې ځکه کړې چې ترهګر او بدامنی خوروونکي د یو بل سره د اړیکو لپاره د ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه ګټه پورته کوي.
دهشتګرد ټینګو، وایبر، اسکایپ اور واٹس اپ پر منتقل ہو گئے ہیں.
شرجیل میمن وای ترهګر اوس د ټینګو، وایبر، واٹس اپ او اسکایپ للارې د یو بل سره پرابطه کې اوسي. ترهګرو مخکې د یو بل سره د اړیکو لپاره له موبایل څخه کار اخیستو، اوس دوی خپل منځي رابطه د انټرنیټ للارې کوي. موږ په دې اړه نن مرکزی حکومت ته لیک استوو چې په سند صوبه کې په دغو ویب سایټونو بندیز ولګوي. بلې خواته د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار ویلي هغه په ذاتی طور د دې په حق کې نه دی چې په یادو سایټونو دې بندیز ولګول شي، خو که د سند حکومت لخوا ورته وویل شي په دې اړه به غور کوي. یاد دی وي په پاکستان کې د تیر څه د پاسه یو کال راهسې د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼه یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی دی. په یاده ویب پاڼه دا بندیز د انوزنس ام مسلم په نوم د فلم تر خپرېدو وروسته لګېدلی دی. د دې نه څه موده مخکې د ټولنیزو اړیکو په بل ویب پاڼه فیسبوک باندې هم د څه وخت لپاره بندیز لګول شوی و. د شخصي ازادۍ لپاره کارکوونکو کسانو د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼو د ممکنه لګیدونکو بندیزونو په اړه د سند حکومت پر فیصله سختې نیوکې کړې دي او دا یې د شخصي ازادۍ په ضد عمل بللی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په یادو ویب پاڼو د بندیز د پریکړې پر سر له خلکو بخښنه غوښتې او ویلی دی د ټلیفون له لارې د ترهګرو ترمنځ په اړیکو دوی نظر لرلی شي، خو د انټرنیټ له لارې د دغو عناصرو د یو بل سره په اړیکو نظر لرل حکومت ته ګرانه وه، نو ځکه په یادو سایټونو بندیز لګول د دوی مجبوري ده. د دې ترڅنګ د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي په تیره څه کم یوه میاشت کې پولیسو او رینجرو په کراچۍ ښار کې 3000 چاپې وهلي دي او 1400 مفرور کسان یې نیولي دي. هغه زیاته کړه په دې موده کې 1400 پولیس سرتیري هم وژل شوي دي. یاد دی وي په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د ستمبر د میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ترسره شوي ټولګوندیز کانفرنس کې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغې راوروستو د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو او رینجر ځواک د سرتیرو لخوا عملیات دوام لري چې پکې تر اوسه د چارواکو په خبره د 2500 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال رادیو ور.
د پېښور پولیس چارواکي وایي چې د ښار پولیسو مشر محمد علي بابا خیل پر خپل دندې له کار کولو انکار کړی دی او په اوږده رخصتۍ یا چوټۍ تللی دی. نوموړی په پېښور کې پر کلیسا تر برید 100 ورځې مخکې د پېښور پولیسو مشر ټاکل شوی و. شنونکي وایي له دې کار سره به د ترهګرۍ او ناامنۍ پر وړاندې د جنګېدونکو پولیسو حوصلې ماتې شي. پخوانی پولیس افسران وایي په اوسنیو حالاتو کې دا ډیره اړینه ده چې ټول چارواکي پر خپلو دندو موجود وي. د پېښور پولیسو مشر محمد علي بابا خیل د کار پرېښودو په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
محمد علي بابا خیل په پېښور ښار کې د ستمبر په 28 په یو ګرجا د ځانمرګي بریدونو 100 ورځې وړاندې د سي سي پي او څوکۍ سنبال کړې وه. که څه هم په ګرجاګر د ځانمرګي بریدونو وروسته داسې اوازې وې چې سي سي پي او محمد علي بابا خیل د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې، خو پولیسو د دې تصدیق نه وکړې. ولی په تېرو 100 ورځو کې د پرله پسې بریدونو وروسته په لومړي وار پولیسو منلې چې سي سي پي او محمد علي بابا خیل په اوږده رخصتۍ تللی دی. د ښار د امنیتي حالاتو او د سي سي پي او بابا خیل د خپلې څوکۍ نه د استعفا په اړه په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال جاوید عزیز وایي دې سره د ترهګرۍ په وړاندې د پولیسو حوصلې خرابېږي.
بلخوا د پولیس او د ایف سی پخوانی مشر ملک نوید وای چې په پیښور کې چنن سبا کم حالات دي، نو ډیره ضروری ده چې د پولیسو او د هر متعلقه محکمې مشر موجود وي، ځکه چې د هغوی غیر موجودګي امن او امان ته ډیر زیان رسولی شي. خبریال جاوید عزیز جاتی ہوئی چتیر سو میاش تراسی پہ پیخور کے نئے آواز د وسلوالو موجودگی او داغوی اثر سے واشو دے، بلکہ رتر گرے پیخو کے ہم زیادوال راغل دے او باید صوبائی حکومت نئے آواز ردغ مخنیوی لپاره گابونه پورته کړي، بلکې په پولیس برتو کې دي سیاسي مداخلت هم بند کړي او پولیس افسران نه خپل کار ته پرېږدي. دی
په دې حالت کې پولیس چې کومې ذمہواری دي هغه ډېرې زیاتې شوې دي. 1300 جنا په پیښور باندې ډېر زیاته ټیکس شو، یا ریګروپینګ روان دي. خار چې کوم رور نه ایریا دي هغه کې د ملټنټ انفلوئنس دې زیات شوې ده او پولیس ته هغه پوش بیک کولو کې کم شوې ده. تر په پولیس کې سیاسي مداخلت ډېر زیات دی. 1300 جنا کې لیکل کېږي پولیس پوسټینګ او ترانسفر کې ډېر زیات دی.
ولې د پیښور د پولیسو د مشر د ټاکنې په خپل چې کلمون د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان شاه فرمان سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول، نو هغه وینا وا چې هغه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره په یو مهمه غونډه کې دي او د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په واڼه کې نامعلوم وسلوالو یو خبریال لال وزیر تښتولی دی. د لال وزیر تره وایي دوه درې ورځې مخکې نوموړی له اسلام آباد واڼه ته ورغی او هلته په اعظم ورسک کې بازار ته وتلی و او په یو دکان کې ناست و چې خلک ورغلل او له ځان سره یې وړ. د لال وزیر د تښتونې په اړه لا چا نه ده منلې او د نوموړي مور پلار وایي دوی زخت خپه دي او هر چا چې تښتولی وي نو د خدای لپاره دې خوشي کړي. لال وزیر د قبایلي سیمو د خبریالانو ټولنې غړی دی. نور په دې رپورټ کې
د سولی وزیرستان ستر پند غولی وانه نه را رسیدلی او اطلاعاتو په مطابق په وصلات را غلیو زنه نه سرګندا کسانو چکم په یو گاډی کې سوار وو. دیوانا اعظم ور سکو سے دونکو قبایلی خبریا لال وزیر د پنځم پورس تشتولای بیولای دای چې د کوم تر دا وخته پورې حساب پتا درک نشتا دای او نه د تشتولو ذمہواری لیا چا قبول کړي دا. د لال وزیر تر ابراهیم وزیر د اغه د تشتولو د پیش حال په دا رنگ راکاوی
واقعیا دا څه سوی د دای پداغه دوی ور درې ور دکې د اسلام آباد نارغلا یو بیا دلته د زمر سګ بزور ته وتلا یو تقریبا د 11 بجې ټیم وو. بیا دلته په دې کونه کونو سپور نه معلوم کسن ورته روغل دای گاډی ته چکا او تر اوسه پر علی لا پتا دای کا پته اگزیکټ نه لګی چې دای په 15 کې دای چانی ولای دای
ابراهیم وزیر دا جا تکړه چې د لال وزیر بور پلار او د کورانای ټول کا سون غم جن خپا دی دای چې چا ها تشتولای بی ولای دای د دای د پارا دایرا پریش دی اولیا کا تشتغون کی سپور پہ غور لری آغا دے را توشایی چه وزاری وکو
دا مور پلور دی لی غوان در ساخت پریشانی در ساخت پر تنسن کئی لگ خدای دا پورا دیار پریش دی دا کتا پور پہ غور وی گیا دا میشتا ویا ای کمیز جرمنا پر کی کان دنیا پا وصول و سرا لوشی
یادا دوی چلال وزیر پا سیماک شد افغانستان ریج جو پکتین افتحیز اخبار زندوار او ایف آر سی دا پارا دا خبریال په حیثیت کار کول هو او دای د قبایلی خبریالانو د اتحادیه ټرایبل یونین اف جرنلیست روکن ها دای
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان ویلی د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو معاملې اوچته کړه او ځینو هیوادونو هم د اسلام آباد د دریځ ملاتړ وکړ. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري تیر ورځ په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې وکړه. چودري ویل له هندي وزیر اعظم سره د پاکستانی وزیر اعظم لیدل یو ښه پیل و. د دواړو موضوعاتو تفصیل له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري د وزیر اعظم د نیویارک سفر ګټورو ګرځولو او وی ویل چې هلته د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت پاکستان د نورو چارو سره سره د ډرون بدون معامله هم رابرسېره کړه او په دې مسله د ملګری ملتونو د عمومي سکتر په ګډون بعض نورو ملکونو د پاکستان د موقف تایید وکړو. د وینا وا
موجوده حکومت چې درتلو سره د ډرون معامله څنګه په ډاګه راپورته کړې ده هغه ستاسو د ټولو په وړاندې ده او ملګری ملتونو کې دې ته خاص توجه ورکړل شوې ده ځکه چې دا معامله یوازې د پاکستان نه ده نور ملکونه هم فکر کوي چې سبا د دوی خلاف هم څوک داسې کولای شي نو ځکه په نړیوال کچه د دې لپاره لار هوارول شي.
اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې نیویارک کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات وشو چې ورسره به د دواړو ملکونو تعلقات مخ په وړاندې تلو کې ډېر ګټه ترلاسه شي.
So I think all in all it was a good beginning. The two prime ministers were able to speak.
نو زه فکر کوم چې په بشپړ توګه دا یو خپل دی دوه وزیر زمان د دې جوګو شو چې یو ځکینی او په دوه خیز چارو خبري اتری وکړي. دوی په کشمیر سرکریک سیاچین د وبو په مسله د ترهګری په پیښو او د غر نور چارو خبري وکړي خو تر ټولو مهمه او ضروری خبره چې کومه وا هغه د کنټرول په پوله دزبندی کول او د دغه لوزنامې خیال ساتل وو او دې لړکی با ډی جی موز زر تر زر خبري کوي. نو زه ویم چې دا د خطا لوکا تو د پاره لومبه ګام دی.
په داسې حال کې چې د دوانو ملکونو د وزیر اعظمانو د ملاقات رستو هندستان په پاکستان د ترهګری تورونه لګوي او پاکستان بلوچستان او کراچۍ کې د هندي لاسوهنګي لکوي څنګه کې دیشي تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او د الزامونو کې سمره حقیقت ته په دې اړه مو د خارجه چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک نه تپوسو کو نو د اوې چې بازي قوتونه د دوانو ملکونو تعلقات خکې دوته نه پریږدي. د تورونو په حق له د اجاز خټک وینا وا
پاکستان دن حالات منگورو چی خراب دی او نورم پریفا روان دی اوسے دا نیرے چی بارنگ انٹیلیجنس ایجنسی دا نشی کولے چی اگر آشی و پکی دا دو ملوی کرائیسی جو کی دا طول عام دا غدے سے کم ملک کمزوری کی یا نو عام و خلقو تا چی پخولا کی ورکی نو ما خیال دا خپل زی موارد دا کول دا پر دا خبر کی گی اوس انڈیا موجود گی چی دی شی بی زدانو ہم چی نبوی سمر حدا پویدا اخبو انٹیلیجنس ایجنسو تا پکی چی دن نسیدی اکفل فاک دا سیدی
دا یادونه دا چې د تیرې شورو پورز د هندي پوز یو افسر تور لګولیو چې بازي ترهګرو د پاکستان له اړخه د هند واک لاندې کشمیر ته د ننوتو هڅه کړې وه. دارنګ پاکستان تور لګوي چې څو ورځې وړاندې کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند دفتر نه د هندي پوز وسله نیولې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د چنګ او سولې رپورټ ورکونکو ادارې د افغانستان په مشرقي ولایت ننګرهار کې د زیاتیدونکو نامنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی یو خوا د پاکستان خیبر درې ته پرتلونکو لوی لار د سړی تښتونې پیښې زیاتې شوې دي او بل خوا په ټول ولایت کې حکومتي واکداري د کمزورتیا په حالت کې ده. احمد شاه زمي د دې لیکنې مهم ټکي راوړوي.
د جنگ او سولې راپور ورکونکو اداره آی ډبلیو پی آر لیکي د ننګرهار خلک په دغه ولایت کې د نامنې او سړی تښتونې له زیاتېدونکو پیښو سر ټکوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سامان وړلو او خلکو د تګ راتګ لار هم خوندي نه ده پاته. 15 کلن ټیکسي ډرایور زمان وایي چې د ننګرهار له مرکز جلال آباد څخه د تورخم پولې ته تلونکې لاره ورځ تر بلې خطرناکه کیږي. نوموړی وایي یو کال مخکې له حالات سم وه او په شنه سهار او نیمه شپه به هم د خطرې احساس نه کېدی خو اوس په سپینه ورځ طالبان خلک له موټرو څخه راکښته کوي. دی زیاتوي چې هغه کسان بیا ډیر زیات په خطر کې وي چې د حکومت یا غیر حکومتي موسسو سره د کار کولو کارډونه ولري. نوموړی یوه پیښه بیانوي او وایي چې له پېښور د کورنۍ یو سړی او ښځه په موټر کې د جلال آباد پر لور وړل چې ناڅاپه په لار کې وسلوالو کښته کړل او د سړک پر غاړه د زیتون د فصل پر لور روان کړل. په دا حال کې ښځې چیغې کړې نو سمدلاسه نور موټران او خلک هم ودرېدل او وسلوالو دوی پرېښودل او پر بله ولاړل. زمان زیاتوي چې د 100 متر پر واټن د امنیتي ځواکونو پوسته وه خو هغوی نه راغلل ځکه دوی یوازې خپلې پوستې او ځانونه ساتي. اداره په خپل راپور کې لیکي خیبر تتلونکې لوی لارې د ننګرهار د بیثباتی یو لوی لامل ده. د خوګیانو، شیرزادو، شنوارو او سرخروت په ګډون د ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو د فعالیتونو له کبله خطرناک سوي دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد آی ډبلیو پی آر ته ویلي چې دوی د جلال آباد په ګډون د ننګرهار په ټولو سیمو کې د ځواکمنتیا په حال کې دي او ډیر ژر به ولایتي حکومت سقوط وکړي. بلخ ولایتي چارواکي مني چې د نامنې پیر زیاتې سوي خو وایي چې دا د ګرمۍ د موسم له کبله موقتی دي او امنیتي ځواکونه اوس هم فعال او د هر ډول خطر مخنیوي ته چمتو دي. د دې سربېره د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه سته خو ولایت نه خو محاصره سوی او نه به سقوط سي. په ننګرهار کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنې پیشې اندېښمن کړي دي. دوی وایي کچیر حکومتي چارواکو امنیتي برخې ته جدي پاملرنه کړې وای او د هرې ولسوالۍ لپاره بیل پلان جوړ کړی وای نو اوس په جلال آباد له ګواښ سره نه مخامخ کېدی.
د احمد شاه زمینمو د دغه مقاله مهمه برخه واوریده او سم مرزو نجیب امیر ته چې د دې محل د خبرونو لنډیز را واوروي.
د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سی امنیتي ځواک خالصتن قبایلی ځواک دی او امر کړی چې د دې ځواک سرتیری دي له اسلام آباد او نورو ځایونو ورو بلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دې ځای پر ځای کړل شي. بل پلو د پاکستان د وفاق وکیل منیر ای ملک ویلي د حکومت سره خبره کوي او بیا به پریکړه کوي چې له اف سی ځواک سره څه کېدای شي. د پاکستان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د دوه بیلابیلو غونډو پر مهال مذهبي مشران او عالمانو تیره ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې دې وغورځوي او د سولې په لاره دې روان شي. دا غږ د جامعه نعیمیه د علماو او د سنی اتحاد کونسل د مشرانو لخوا شوی. د پاکستان د سن ایالت د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د ترهګرۍ د منصوبه جوړونکو ترمنځ د اړیکو د شکولو په موخه تر دریو میاشتو پورې په موبایل پیغامونو د انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو ورکوونکو شبکو چې ورکې سکایپ، وایبر او ځینې نور سهولتونه هم شامل دي بندیز اعلان کړی. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکو د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د اعظم ورسک سره تړاو لرونکی یو خبریال لال وزیر تېره ورځ ناڅرګندو کسانو تښتولی. نوموړی د افغانستان پښتین غږ راډیو او ځینو نورو اخبارونو سره کار کوه او د قبایلي خبریالانو د اتحادیې غړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په نیویارک کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدنې نه دا توقعات پیدا شوي چې دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښې شي. نوموړي دارنګه وویل د ډرون معامله په واضح ډول په ملګرو ملتونو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پورته شوې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د حکومت په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما ایشیا ته د خپل ټاکلي سفر نه لاس په سر شوی. اوس به د ده په ځای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بالی او برونای ته سفر کوي او د افغانستان او د کینیا د کرکټ ټیمونه نن په متحده عرب اماراتو کې دویمه یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان د شروع په ورځ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې کینیا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واوریدو ویاند و نجیب عامر او اوس هم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له بیلابیلو ورځپاڼو ادارې راخیستې دي هغه ژباړل دي په پښتو او دغه رپورټ جوړ کړی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ملک نامتو علمای کرامو لخوا د جنگ بندۍ په اپیل باندې خو طالبانو لومړی ډیر ښه مثبت ردعمل څرګند کړو او هیله څرګندېده چې اوس به د وسلوال طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي. ادارې لیکي چې هم د دې ردعمل نه یوه ورځ پس طالبانو د ډرون بریدونو په شرط لګولو د امن مذاکراتو لار کې بیا خندان پیدا کړه. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو دا موقف و چې حکومت دې د ډز بندۍ اعلان وکړي نو هله دوی د جنگ بندۍ اعلان کوي. دو ادارې په وینا چې د وسلوال طالبانو دا غوښتنه د هغې بدګمانۍ نتیجه ده چې ګنی ډرون حملې د پاکستان حکومت په خوښه کیږي. ادارې اخري کې لیکي چې وسلوال طالبانو لا دا حقیقت تسلیمول پکار دي چې ډرون حملې ودرول د پاکستان حکومت په وس کې نشته. نو باید چې داسې شرط نه لګوي چې د علمای کرامو حق خاص د نظر اوستلې شي او دا چې حکومت لا هم د جنگ بندۍ په معامله باندې واضح کړنلاره اعلانول پکار ده. بل طرف ته د پیښور نخبریدونکي مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا عدالت ته د یقین ورکولو باوجود تر اوسه بلدیاتي انتخابات نه کول تشې زبانی داوی پاتې شوې دي. حالانکه د عین غوښتنه او د مسلو حل پدې کې دي چې واک اختیار دی لاندې کښتا راوستې شي چې ورسره د خلکو محرومۍ ختمې شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا عدالت ته وړاندې کړې شوې د بلدیاتي نظام مسوده هم مسترد کړې شوه چې پکې ویل شوی وو چې اختیارات به د یونین کونسل په ځای ویلج کونسل ته اړولې شي. عدالت صوبایي حکومت ته ویلي وو چې دې مسوده کې د آئین او قانون خیال نه دی ساتلې شوی. ادارې اخر کې لیکي چې باید صوبایي حکومت د اعلی عدالت په حکم عمل وکړي او د بلدیاتي نظام نوی مسوده زر تر زره تیار کړي او هغه عدالت ته وړاندې کړي چې ورسره به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره لار هوار شي او دارنګ پکار دی چې زر تر زره بلدیاتي اوټونه وکړي شي چې ورسره ولس ته خپل حق په اسانه ملاوېدو کې مرسته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ټلګراف ورسپانې په پاکستان کې له وسلوالو سره د خبرو کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی دی عمران خان دا خبره کړې ده چې له وسلوالو سره باید دروغې جوړې خبرې وشي. پوښتنه دا ده چې آیا په اوسنیو حالاتو کې خبرې اترې پکار دي او که څنګه. له امریکا خبریدونکو واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا لیکي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ دفاعي او امنیتي تړون په اړه وروستۍ پریکړې ته د رسیدو په لار کې اختلافات دي. د دواړو لیکونو په مهمه برخه لملیه امیرزاده اورو.
ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي د عمران خان هغه خبره چې په پاکستان کې سوله یوازې د طالبانو سره د خبرو اترو پس راتللی شي په هیواد کې بحثونه پیدا کړي دي چې آیا په دې حالاتو کې له دغې ډلې سره مذاکرات ممکن دي او که څنګه. د عمران خان په خبره د یوې مناسبه ستراتیژي بغیر په ملک کې د امن راوستلو په مقصد پوځي کاروایی بې معنی پاتې کیږي. دغه په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس کې د منظمه خبرو اترو د شروع کولو لپاره کړنلاره په ګوته شوې ده او زیاتوي پوځي کاروایی او جګړه همیشه اخیری انتخاب پاتې کیږي. ورسپانه لیکي هغه د خبرو اترو لپاره د طالبانو پر دفتر پرانستلو غږ وکړ، لکه څنګه چې په دوحه کې د افغاني طالبانو لپاره د سیاسي دفتر خلاصولو یوه ناکامه هڅه وشوه. خود رسپانې په خبره د عمران خان د دغو سرګندونو وروسته سخت غبرګون ښودل شوی دی چې په وروستیو کې یو لړ حملې شوي دي. په پېښور کې په تېرو ورځو کې اول په یو چرچ برید شو چې وروسته په کیسخانې بازار کې چاودنې تر څلوېښتو زیات کسانو وژل. ډېرو خلکو په ټویټر د دې بریدونو تر شا د ذمهوارو کسانو سره په مذاکراتو اندېښنه ښکاره کړه. یو سینیئر خبریال عباس ناصر په عمران خان ټکونه وکړل او یو براډکاسټر مرتضی سولنګي وویل څومره زیات چې عمران خان غږیږي هغومره ښکاري چې دی د مسلې ژوره پوهنه لري. په ډان رسپانه کې یو کالم نگار سیریل المیدا وویل چې د عمران خان د سرګندونو په اړه د ولس رد عمل ښایي چې د هغه د خبرو وخت سم نو، خو بیا کېدی شي چې د هغه خبرې د خلکو د احساساتو سره سمې وي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي او امنیتي سند په اړه د خبرو اترو یو کال پس هم د دواړو هیوادونو استازي په مهمو چارو اختلاف لري چې له مخې د 2014 وروسته امریکایي ځواکونو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. د اکتوبر د میاشت پورې د امریکا سره د یاد سند په اړه حتمي فیصلې ته د رسیدلو په لاره کې د زړه نازړه کېدلو په اړه د وضاحت ورکولو سره افغان چارواکي وایي چې دوی له امریکا سره د پخوانو مذاکراتو نه سبق حاصل کړی دی چې د دوی په خبره داسې احساسوي چې دوکا ورسره شوې وه. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي وویل د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې افغانان اصرار کوي د پاکستان لخوا افغانستان ته د ترهګرو د اوړېدلو د مخنیوي لپاره امریکایي پوځ باید لا نور ګامونه پورته کړي. د دې نه علاوه د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو سره هم افغانان اختلاف لري. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي د اوږدې مودې راهیسې د حامد کرزي دغه غوښتنې ته چې افغانستان له پاکستان اوړېدونکو جنګیالو په ګډون د بهرنیو مداخله کوونکو نه بچ وساتي د یو چیلنج په سترګه ګوري. د ورسپانې په خبره یوه داسې موافقه چې له مخې امریکا په پاکستان کې مداخلې ته مجبورول وي او ورسره له اول نه نازک تعلقات نور ګډوډول وي کېدی شي چې سپینې ماڼۍ ته منظور نه وي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د قبایلی سیمې کورمې د پاړه چینار اوسیدونکي زده کوونکي وایي چې تیر حکومت اعلان کړی و چې برتبا د انفارمیشن ټکنالوژۍ پوهنتون جوړوي. د طالب علمانو په اسلام آباد کې له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت له وسنی حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د ژر تر ژره پوهنتون جوړ کړي. دا زده کوونکي وایي له خپلې سیمې ډېرو لرو پرتو ښارونو ته د زده کړو لپاره ځي. نور د سراج ظهیر په رپورټ کې
د قبایلی سیمې پانچینار اولس او طالب علمان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د زر تر زره پای ټي یونیورسيټي کار شروع کړي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د پانچینار سره تعلق لرونکو وویل چې تیر حکومت په پانچینار کې د آی ټي یا انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي منظوري ورکړې وه، خو تر اوسه په هغه نه کار شروع شوی او نه ورلا ځمکه اغستې شوې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پانچینار یو طالب علم عرفان خان وویل اشتیاق حسین هم مشال ریڈیو تا اویل چی فاٹا تا دا وقت دا تعلیم دیر زیاد ضرورت تے او کا حکومت والی چی دلتا دی امن او ترقی وی نو چی دا دا آئی ٹی یونیورسٹی جوړ شي.
کدا یو آئی ٹی یونیورسٹی د پارشنار کې منځو شي نه دی وځي نه بزیاد نه زیات خلک بری نه مستفید شي. آج ته صرف اور صرف ایک یو کالج ده، پورا تقریبا 8-9 لکه بدی ده، 9 لکه بدی نه یو میلز ده پر دو میلز پر کالج ده، یو فیمیل ده پر کالج ده.
دو پانچینار عدنان حیدر هم مشال ریډیو ته خبرو کې ویل چې حکومت دی د فټا احساسي محرومۍ ختمولو لپاره په ګامونو پورته کولو پانچینار کې زر تر زره اعلان کړی شوی یونیورسٹی جوړ کړی.
ضرورت دی لگا تر لکان چې هغه فینانشلی وجینا او مطلب لارو مسلو وجینا دی ایت یونیورسيټي وینه بیا او ډیر اسنې سره د خپل خپل سره هغه یونیورسيټي و جاری وسات نو ګورنمنت دا غره چې کدا اوسم ډیر زیات لیټ شوه دی او بلډینګ باندې په کال څوم نظر ته زر وکړ شروع شي 2014 ته کم از کم دی باندې کې اوس کلاسونه سٹارټ
کلی چې مشال ریډیو په دې بابلا د فاټا د کورم ایجنسی د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه او پختل نه هغه ویل چې دې لړکی دوی د حکومت سره خبري کړي دي او په دې باندې زرکار پیل شي.
میډیکل کالج بنجاور ته لاړو، آی ټی یونیورسيټي مو ته ملاو شو، والا نتیشي حکومت مډیو شکر گزارم یو. هغه کې دا غزمکه غوښتله چې هغه اګریمنت و شي، هغه ته موږ زمکه ور کړه بقاعده پولیټیکل ایجنټ سره فاټا سیکریټری سره موږ اګریمنت شوی دی. نو ان شاء الله دی په باندې کې ما یو میټینګ شوی هم دی میا شبا شریف سره، هغه ماته د اعتماد کړی دی چې ان شاء الله لغون دي دا یو دوی میاشتې تیرې شي، نومبر یې موږ سره وعده دی. نومبر نه بعد به فاټا دې موږ خصوصي توجه ورکو او خصوصاً چې کم سکیمونه پاتې دي هغه سکیمونه به موږ خامخا څومره مطلب په 13 میاشتو کې په 15 میاشتو کې ضرور نه ضرور به موږ کمپلیټ کوو.
د ذکر ورل ده چې تیر حکومت د باجوړ لپاره میډیکل کالج اف آر کوهاټ کې د انجینیرینګ یونیورسيټي او پانچینار کې د آی ټی یونیورسيټي جوړول په باقاعده توګه منظوري ورکړې وه. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو شاعران او ادیبان له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یعنی فاټا سیکریټریټ کې د ورته یو جلا څنګه جوړ کړل شي. نو دوی په خبره دا سمه ده چې د کلتوري چارو ریاست موجود دی، خو د لیکوالانو او شاعرانو لپاره بیا له څنګه جوړول به په سیمه کې ادب ته وده ورکړي او د دوی اړتیاوې به پوره شي. آیا د قبایلی سیمو شاعرانو او لیکوالانو لپاره د بیا له څنګه جوړولو اړتیا شته او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمې شاعران او ادیبان وای چې په فاټا سیکریټریټ کې دی یو جدا کلتوري څانګه یا کلچرل ډایریکټریټ جوړ کړی شي. دوی وای چې د سره به په دې سیمه کې کلتوري هلې ځلې زیات شي او پښتو ادب ته به وده میلاو شي. په دې حکله د قبایل پښتو ادبي جرګې مشر فضل ربی قیس اپریدی مشال ریډیو ته وای
ضرورت خو د دې خبرې ده چې په فاټا سیکریټریټ کې په کار دي چې موږ د دې کلتوري څانګې د پاره چې کوم د یو بیل ډیپارټمنټ راکې چې د دغه ادیبانو د شاعرانو د کلچر د پښتو ادب دغه د پاره چې کوم دی یو بیل څانګې وي چې په هغه کې
دا چې په قبایلی سیمه کې کلتوري څانګې جوړولو ته څومره ضرورت دی په دې حکله شاعر او څېړنکار ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
فاټا کې ضرورت داسې دی چې هر ملک په هر وطن کې یا په هر ساحه کې داسې کلتوري څانګې وي چې آغا کم د یو مخصوص ټولنې کم فن دے ادب دے دا ہوئی رسمون اور رواجون دی داوی جرگی مرکی دی داوی ناستا پاستا داوی اجرا جمعات دی داوی دا جوان چی کم رنگ دی نو پا آغا رنگ پا سوچا رنگ را برسر کولو که اوی سیرنی که تحقیق که
دا قبیلی سیمی دا کلتوری چانگی دا جوڑولو پا حق لمچکلا پا فاتا سکتریت کی دا زوانانو اولوبو دا چارو ڈائریکٹر فیصل جمیل شاہ سرا رابطا وکڑا نو دیو ویل چی پا دستی ساتی دا کلتور چار هم ما تسپاری لی دی خودی دا پارا دا یوی بیلی کلتوری چانگی ضرورت تای او پا دیمو کار روان کرده دی
دا یو دیر مضبوط و معتبر مطالبه دا چی کلتوری چانگ دی خلاص کشی دا فاتی دا طرف نا پا دی بانده جی من کار شروع کرده دی خود خپل مجبوری وی دا سرکار او دا خلقو خپل هم سو مطالبی وی نو انشاءاللہ پا دی که من کار روان کرده دی او امید دی چی دی کال که با زومد لرم انشاءاللہ چی سنه سبا فدی که غوشی
دا قبائلی سیمی شاعران او ادیبان وای چی باید حکومت ور تپامو کدی او دغا دا کلتور سانگ ور تا جوڑ کدی
دا پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلای مو پا خوب بوری نو تبا ویدار احمد گل پن کرده
دا پختنو پر خاورا نام نے دا هنرمندان و هلی زلی پر سڈول اغیز منی کڑی دی
حالات دا سی دی سندری ویون کی دی او کموسیقاران دی نتول دا دغی مسئلے سکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پر مختق لپارا چکی گی
امارت با خیده روان دی پایی که دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زیده انشاءاللہ دا مسئلے با اللہ حل
دا اولدی سر تڑلی نور موضوعات او خوگی سندری د هر زیارت او جمعه پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
او اوس هم وخت شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل د خبرونه د ازل د مرینه سلطان په اړه د مرینه سلطان په باجوړ کې هغه زده کوونکي دا چې د سخت نامنې په حالاتو کې زده کړې کړې دي او نه یوازې زده کړې کړې دي بلکې د لیسانس یا د بیچلرز په امتحان کې په آزموینه کې په ټوله باجوړ ایجنسی کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی نو راځئ چې له دې سره بانډار واورو منور شاه دغه خبرونه جوړه کړې ده
که یوې خوا ته ترهګرۍ د پښتنو په سیمو کې تعلیمي نظام په نښه کړی نو له بلې خوا دې سیمو کې لا د وړاندې نه د تعلیم سهولتونه ډېر کم وو او په خاص توګه د جینکو تعلیم د نشت برابر وو خو ویل کېږي چې قانونه همیشه په مشکلاتو کې بیدارېږي او بیا د پرمختللي قانونو سیال جوړېږي که څه هم دا وخت پښتانه د یو لوی ازمیښت نه تیریږي خو دا ډیره د امید خبره ده چې نوی کلیه بیدار شوی او په دې پوه شوی دی چې د ټولو مسلو نه به یوازې د تعلیم د لارې خلاصېږي ځکه نو چې حالات هر ډول وي خو دوی د تعلیم ترلاسه کولو په ښه اراده کړې ده او په دې کې پښتنې جنکۍ د هلکانو نه وروسته نه دي د خیبر پختونخوا بونیر ضلع سره تعلق لرونکې مرینه سلطان د سوارلسم په امتحان کې په ټوله باجوړ ایجنسی کې په اول نمبر راغلی او د ملکنډ یونیورسيټي د نتیجو په اولنو لسو طالب علمانو کې شامل ده نوموړی د خپل تعلیمي سفر په اړه وایي
جی زما اصل کې تعلق بونیر کلی یو بونیر وړی کې شانتي کلی دی تعالی نیم کلی کې سره دی خو زما امی چې کومه ده مور می هغه دلته ټیچر ده 1995 نه تقریبا 19 سال دا روش جدل دا ٹیچنگ کئی نو اگه دا وجینا ما خپل رومانی چی کم 2-3 کال و سبا کاغا اگه خمال تا بونیر که وی بیازر آدم دلتا با جورتا دلتا یا خواه که من سر سکول با جور پبلیک اگه نما لک شانتی سبا کویل و یوسو کالا بیا غیر از کلک شانتی حالات خراب شو نو بیا از دلار موابس کلیتا نو ال تا که ما بیا 9th or 10th اما ال تا نو کرل بیا سی سیم مال تا نو کرل بیا زو واپس سالم دلتا که دلتا بیا غسی دیر زیاد بلکل اول خواهد سی ایڈوکیشن بلکل سٹاپ شو دلتا بیا چې دلته واپس کالج سکولاو شو نظر عالم خو بیا هم هلته دلته ډېر زیات ایجوکیشن کې مشکلات راتلل ځکه چې ډېر زیات سیکیورټي او دا پرابلمس راتلل موږ ته
په دې پوښتنه چې په دومره مشکلاتو کې یې څنګه خپلې تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلې او څه ډول یې اول پوزیشن ترلاسه کړو مرینه سلطان وویل
کالج طرف نہ ہم متبتلو کڑی زیات مشکلات ز کی جنس ٹرانسپورٹ سسٹم نو ډیر زیات تکلیف پاو کله اکثر موږ پیدل متلو ډیر زیات پیدا سی چې موږ ډیر لیټ کور تر اور رسیدو چې پیدل برازو او بل خبر دا و چې د سکیورټی د وجه نه بمډیر زیات مشکلات دلتا د اکثر بر دلتا کرفیو و نه د وجه نه موږ کالج تم نه شوتلې یا دلتا اکثر دھماکی بو شو نه د وجه نه ډیر زیات کالج بند شو بیا ډیر خلک نه راته خلک پیریدل ډیر نو هغه د وجه نه ډیر زیات مشکلات دا سي چې ډیر زیات سکیورټی روزانه به اکثر افواه و دا سي چې د شینین خودکش د مانکو شینه هغه د وجه نه به روزانه خلک ډیر یریدل خو بس چې انټرست په کې زمونږ په خپل شوق نو هغه د وجه نه ما بخپل کور کوم ډیر سټډي کوله او کالج کې اوم چې ته بلګ ډیر لیکچر ملاوي ته کله بتلی نو هغه به مونږ نوټ کوم
نوموړی وای په داسې حال کې چې په سیمه کې بدامنی روانوي طالب علمان نه یوازې د ژوند خطر سره مخ کیږي بلکې د ډیر زیات ذهني فشار سره هم مخامخ وي
انسان چې کوم سټوډنټس کوم دی دا غي په ذهن باندې ډیر غټ اثر کوي او غي په زړه کې یو یره شانتي پیدا شي نو غي په دغه نه بعد بیا غي چې کوم توجه دغه پوره تعلیم طرف ته نه بلکې غا آس پاس ماحول باندې غي غا توجه لاړ شي نو بالکل غا صرف توجه په تعلیم ساتل باندې بیا ګران شي په داسې حالاتو کې نو دا خو د دې ځای پر کې ټول طالب علم نظام چې ډیر زیات لایقان وو ځکه چې غي په دې حالاتو کې دلته سبق وایي
مرینا سلطان وایي د اعلی پوزیشن ترلاسه کولو لپاره لوی جذبه او ډیر مهنت پکار وي
خو به دا وام چې همت کوم ضروری دی خو دغه نه هر څه زیات دی تعلیم شوق ډیر زیات ضروری دی چې تعلیم حاصلول شو کې نه ری به حالات نه دي اس نه نه ری یی صرف چې موږ تعلیم حاصل کو په ژوند کې موږ مخ کې سو خو فیل تو زو سو خو جواب باندې شو خو څه کار وکړو خپل نوم پیدا کو کنه نو هغه چې شوق یې چا کې نه ری به د اس حالات پروا نه ساتي
په عام توګه ویل کېږي چې قبایلی جنکې د تعلیم سره ډیر شوق نه لري خو مرینا سلطان دا خبره نه مني
شوق پکې ډیر دی دلته جنکو کې خو هغه د تعلیم نه حاصلولو وجه چې کم نه دلته د خلکو نه هغه دغه د سکیورټی وجه ده چې دلته ډیر زیات حالات خرابي او خاص کړل دغه د جنکو کالجونه یا سکولونه چې کم دی هغه په نخه کوي نو هغه د وجه نه دی صرف چې ډیر ښه ماحول مطلب ولور کې سکیورټی ول ډیر بهترین ور کې نو هر یو جنې به تعلیم حاصلول غواړي بیا ایس تو کوم داسې نه خو چې نه هغه دغه تعلیمي ادارې په نخه کیږي نو هغه ته بیا ایس تو کوم سکول ته نه راتل غواړي ځکه چې هر یو کس وایي چې زه ژوندی نیم نو تعلیم سره به زه څه وکړم بیا نو زه غواړم چې دوی له سکیورټی ښه پراپر ورکړی شي نو هر یو جنې به تعلیم حاصل کړي
د جنکو د تعلیم د اهمیت په اړه نوموړی وایي
د جنکو تعلیم ډیر زیات ضروری ځکه چې یو جنې تعلیم چې هغه د پوره خاندان تعلیمي او چې د یو سړی کم تعلیمي هغه صرف د هغه خپل ځان زه غواړم چې پوره ټول جنکای یا فیمل چې څومره دي هغه تعلیم حاصل کړي نو هغه بیا مخ کې خپل چې کم نور فیملی ممبرز دي نو هغه له ډیر ښه تکول شي او خو آگاهی به پکې پیدا کولی شي او د کور چې کم هغه معاملات یې غوم ډیر ښه طریقې سره کولی شي وسره سره د بهر هغه به کولی شي خپل ځان به ښه طریقې سره ساتلی شي نو دې وجه نه ځم چې ټول دې جنکای تعلیم حاصل کړي
د بدامنې د ښکار شوی سیمو نوی کولتا مرینا سلطان دا پیغام ورکوي
زه کوم دې ته دا کوم چې بس خپل مهنت دې زیات وکي او د خپل توجه چې دا غو صرف او صرف په تعلیم او ساتي دي چې کم آس پاس ته سکیورټی یا داس وجوهات دي اغه نه خپل توجه لر کی ځکه چې تعلیم دې اونغه او ساتي خپل جاری او ساتي دي د مخ کې ډیر زیات فائدې او د وی جوان ډیر اسان شي او زه خپل مغوانم چې نورم خپل ډیر زیات هایر سټډیز او کم ډیر ایم فیل او کم دا خپل سټډیز کنټینیوس او ساتم او ساتم او زه به دا مغوانم چې دا جوړ خلکو مرا مخ کې ځکه چې دلته انتها ټیلنٹ ته خصوص د اغه ټیلنٹ رو باسو د پاره صدا سي انسټیټیوشن نشته دي خپل ټیلنٹس پکې او خي چې او با جوړ دي نه کوم ډیر لایکان دي
داوا مرینا سلطان چې د بونیر ضلع سره تعلق ساتي او دا وخت په باجوړ کې میش ده د سوار لسم په امتحان کې یې په ټوله باجوړ ایجنسی کې اول پوزیشن تر لاسه کړې او د ملکن یونیورسيټي په اولو لسو طالب علمانو کې شامل شوې ده تاسو مشال ریډیو ته وګی چې پکې درته د ازل د سوار لسم په امتحاناتو کې د باجوړ ایجنسی په ټولو کالجونو کې په اول پوزیشن راغله د مرینا سلطان او د هغې د کورنۍ حال درکوه د نوموړې مور بیبي زهین اختر چې په خپل هم د جنکو په یو سکول کې استاد ده وایي د خپل پېشه او ماشومان د تربیت په لړ کې د ډیرو مشکلاتو مقابله کړې ده
مشکلات خو راته ډیر زیات هم راغه شوې ځکه چې یو خو زنان لوکم نان لوکل هم دلته کې کنه او سنس 1995 نه تاسو والی نو اوس هغه وخت کې به کم دور وغه کې به زه چا منلم دلته کې استاد کنه به منلم کنه خو هغه باوجود هم ما دلته کې وخت تیر کړی دی خو بوللی وخت می تیر کړی دی خو عزت حیا کې می تیر کړی دی او د دې بچو ته مې داسې زما درې بچي دي او یو د دینه مشر دی یو د دینه کشر دی دې بچو ته مې دلته د دې خپل پرنسپل ماته وي چې ستا بچي زه ته مخکې دي چې دې ته سکول کې هم د سکول ماحول دی او کور کې وته هم د سکول ماحول دی نو په دې وجه باندې نو بس دا چل مې کړی دی چې دوی ته مې د سټڈی ټایم ورکړی دی ډیلي کار مله چیک کړی دی چې څنګه چل نور مې ورته ټیوشن نه دی ساتلی خپل ما سره دومره ټایم نو چې دوی سره ناسته شوی وي نه یا مې ورته سټڈی کړی وي ہاں خو بنیاد مله بالکل د شروع نه سټارټ نه بنیاد ښه شو نو ساري دا وجه ده چې دا نه په دې پوزیشن ولاړه
دا چې اوس په باجوړ ایجنسی کې حالات څه ډول دي او د جینکو د تعلیم سلسله څنګه روانه ده
اوس خو زم چې ګني لګ په بهتره درخته روان دي نه حالات ښه کیږي او اوس موږ سره زه خپل چې سکول والم نو موږ سره ډیر تعداد لکړیر زیات شوی دی ښه شوی دی خو د دې د جینکو کې زم چې دومره ټیلنټ ته کو دوی دي د حالات ډیر خرابو مو کنه خو باوجود د هغه چې دی هغه دی خپل تعلیم نه دی پریښی بیا چې زموږ دوه کال یو نیم کال سکول بند و چې بیا موږ رالو واپس هغه ماشومانې د یوې نوې جذبې سره او شوق سره بیا واپس سکولونو ته رالی او هغه شانتي خپل سټډي شروع کړې ده جاري ده
نوموړی وایي قبایلي ولس بیدار شوی او غواړي چې د دنیا سره سیال شي
او اوس چې دی اوس دوام چې ګینې لګاویر کېږي ځکه چې دا چې ګینې مونږ مخکې شو دنیا سره دی په هغه صف کې ودرېږو چې کوم کې زمونږ خپل هم عمر روان دي کنه نو د دې د وجې نه خو کوشش اوس دوام چې ګینې او زیات پیرنټس اوس ایجوکیټډ هم شو کنه کله چې ما 95 کې شروع کړو جاب نه هغه وخت کې دلته کې به مونږ سره په سکول کې د زیات نه زیات په میډل سیکشن کې به په یو یو کلاس کې درې یا څلور یا زیات نه زیات چې تعداد به اته جینې ته به وي اوس الحمدلله مونږ سره چې زیات نه زیات تعداد د وینو هغه 35 سم دي ما سره په یو کلاس کې په بل کې 28 دي بل کې 26 دي داسې تعداد تر سره اوس نو تاسو په خپل فرق معلومه دي شي
زهین اختر بی بی وای با جوړ ایجنسی کې د 13 شلو کلونو راهسي جنکو ته تعلیم ورکوي چې لوجه یې د اوسنی زیاتره ماشومان او میاندې تعلیم یافته دي د پښتنو او په خاص توګه د قبایلی سیمې د ماشومان او د مور پلار په نوم خپل پیغام کې نوموړي وویل
وایم کنه چې زمونږ ټول معاشره الله به کیږي او به تر کیږي چې کله زمونږ ټول کلچې دي او دا ټول جنکای چې دي دا ایجوکیټډ شي نو د دې د وجې نه زه چې کله هم چر تخپل یو کلاس فلم کنه نو رومبی او 5 منټ دي ته ورکوم چې زه دې ته لږ نصیحت وکم چې د دې ځای په جنکو دا جنکای چې کور ته لاړ شي هغه خپل ټیچر خبرې خپل میند سره بیا دوهراوي نو په هغه وجې نه په هغه باندې هم ډیر سر کیږي نو زه د دې د وجې نه دې ته زه دا لګ غونټه کې رهنمایي ورکوم چې تاسو بچی چې دی پښتانه چې دی نو هغه خو په دنیا کې یو یاد قوم دی د پښتو پښتنو زمونږ دا کار نه دی چې او تباہی دی او کورانی دی او بربادی دی او بلکې زمونږ خپل څه تاریخ دی مونږ وایو چې زمونږ د نورو خلکو نه پشا پاتې نشو زمونږ د خلک دی پشا کمزور نشي دا موږ صرف هغه صورت کې کولی شو چې تاسو ایجوکیشن خو په شوق او په هغه سره حاصل کړئ او بالکل د څه فیز یاره او خوف په ځل کې نه راولي ځکه چې تاسو مور او پلار تاسو سره پشا ولاړ دي تاسو خپل پیرنټس رالیږي سکول ته نو تاسو به د څه نه یریږي او سکول کې تاسو ته مکمله سکیورټي ملاویږي
د مرینا سلطان خاندان دوه کوره دي یعنی مور او زنې بچي په باجوړ کې دی ردي او پلار یې سلطانی روم نوميږي چې په خپل سیمه توتالۍ کې ژوند کوي غواړي چې د ټول قام بچي تعلیم ترلاسه کړي او هر ډول مرستې ورسره هم کوي
زه ما خپل دغه دارې چې ما په خپل کې دی نو دا خو ما خپل به کېږي چې یو دښمن به چې نه چې کابیران یو بیا زه دغه کور نه تمه هغه سره دا د کوم چې تاسو را بچې چې نه زما رکول چې سین چې زه هغه وکم کانن کې دې جن او کني دې جن په کوم دا به تر ضرورت کې چې دا ما شوم دوه قابل نه باکې دا دغه ځای ته زم او دا خو چې دا خپل به چې دی نو دا ما د بچو ته بک پدې و چې من کریم ماحول نه دی لګما فار کړی دی
سلطانی روم وای یو لور او دو زامن لري او هیڅ فرق پکې نه کوي بلکې د لور تعلیم او تربیت ته ډیره توجه ورکوي دا راز به وخت او په کم عمر کې د لور د واده هم مخالفت دی
زه زمين خو په نوم دا لکه کړي خو فرق دا دغه رښتیا څنګه لور دا شي یا تر لور یا د ترزه یا د ما سیزه د ټول رښتې لا کر اغلی وی نه او زمانه په ټول خپم دي کتاب نه لور نه کلا ټول زامن ټول
ما ته مې زه بلور باندې ورکوم چې ما دور سبق وي بس وي دا سبق نه وم بیا په بلور ورکوم
نوموړی وای لور د الله پاک رحمت دی او په کار دی چې د هغې په پالنه کې هیڅ کمی ونه شي. سلطانی روم د بونیر اوسیدونکو د کورودانی په باجوړ کې استاد ده چې سره ده دوه بچو حمل تکي اوسېږي. مرینا سلطان یې لور ده چې د مور پلار په مرسته او خپل مهنت د سوارلسم په امتحان کې په ټوله باجوړ ایجنسی کې په اول نمبر راغلی. سلطانی روم په دې باور ده چې پښتون قام نن د کومو مشکلاتو سره مخ ده، د دې نه به یوازې د تعلیم په ذریعه خلاصېږي او په دې کې د جینکو تعلیم ډېر ضروری دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221211. دا شمېرې بیا تکراروم: 00420221211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.